سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمې چارواکي د کونړ نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي د لار د پرونیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې بند شوی و خو بختر خبري شانس چې طالبان یې درک کوي راپور کوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شوه په تیرو دوو ورځو کې د نورستان کونړ بدخشان پنجشیر بلخ بغلان لغمان پکتیا خوست روزګان او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په شمېر ولایتونو کې درنی واورې ورېدې شنسانی او مالیزیا نونه هم لرل د طالبانو په حکومت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ ویل چې یوازې د نورستان ولایت د نورګرام لوسوالۍ په نقره کلي کې د غره د خویدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت د نوبري ځل لپاره د شمال او جنوب د یو لسو ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړي دا خبر لمخیه په کاپسا پروان پنشیر بدخشان میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا لوګر خوست او بامیانو کې د نجونو د خونځیو د دولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امر روغتیا وزارت د ولایتونو د امر روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې ده چې د دولسم ټولګیو فارغانې په روغتیي انستیتوتونو کې جذب کړي اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موسو کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب په اړه څه نه دی ویلي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنۍ او خوندو او لیسو دورې دروازې بندې کړې او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پانتونو ته د نجونو پرته کم بندیز لګوه خو د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څو بندیدونو وکولونی کې بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي ګوتریش چې د یکشنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وه نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور اوسي غلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم روغتیا امکانات او کار ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي سږ کال په هم د افغانستان له نیمې زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي چې دا په داسې حال کې ده چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې 3% بس په اعلان شوی ده د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو مخکې له دې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه او د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک موسوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو اخیستلو لپاره وړاندې کړی چې په غزه کې د سمدستي بشري اړوند غوښتنه کوي که سم د هیوادونو په هیګي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي خوای هیلمندې چې د دوی طرحې به د غزې په ترنګ کې د جګړې د پاتې رسول لپاره د نړیوالو ملاتړ وغوښي امنیت شورا د دې پریکړه لیک ته د رای ورکول وخت نن د افغانستان په وخت شپې ته به اټکل کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو د پریکړه لیک ویټو کړي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي له دوه غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي دی چې طالبان په افغانستان کې پر خپلو نجونو لګیدلې ظالمانه بندیزونه لغوه کړي چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایي همدارنګه د اسلامي همکارۍ او سازمان تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه باندې دوه غونډې جوړ کړي تر څو د کومو مسایلو په اړه به پکې خبرې کیږي او څوک به پکې ګډون کوي په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو همدارنګه د چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ولایتونو کې واورې شوي خلکو ته مالی زیانونه اړولې چې په پایله کې په نورستان کې د یو کورنۍ 13 غړي وژل شوي
زما ترجیو د کور 13 خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي
همدارنګه لدی سره جوخت بیا وچکالی خلکو ته څومره زیان رسوله
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی معلوم نه دی چې چیرې یو نورم لس کلی څخه نیمای پاته ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د حل لارو په اړه وروسته تفصیلي راپور درته لرو. نور مطالب مشتمل دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم پلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او باید لغوه شي. انتونی ګوترش د سه شنبې په سهار د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې باید وکولی شي چې په بشپړ او مانداره توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. تفصیل امید زهرمان لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې له ناستې یوه ورځ وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې او ښځې باید وکولی شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معناداره توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پرېکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کسان چې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د دولتي ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یک شنبې او دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې د یوې غونډې کوربه هم و، په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. هغه زیاته کړې نړیواله ټولنه باید خپلو حادثو ته دوام ورکړي، څو دا خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
از هر طریقې کې میشه یو
له هر لارې چې کیږي هغه د فشار وی او کد تحریماتو د وزکیدل لاري باید جدي اقدام وشي او سموګ د افغان خصوصتون زو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل نننۍ څرګندونو کې په افغانستان کې بي وزلې ته هم اشاره کړې او جاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړتیا او تعلیم روغتیا امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انټونیو ګوتریش یادونه کوي چې څو کال به هم د افغانستان لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي، په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوی. ورته وخت کې په کابل کې یو بې سرپرست مېرمن زهرا وایي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، هم دا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل ورستي راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان لنیمای زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته دا طالبان حکومت د طبيبي خبر وړاندې د مبارزه وزارت وای پاتې ورو دو ورځو کې د واور اورښتو طبي پی خل عمل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ وشتنه مړه او تاتنه نور ټاپین شوې دي. ورزو تفصيل په دې راپور کې ورو
د طالبان حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې وزارت وای په 13 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري او بارانونو په ګډون طبي پیخو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیخو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوختي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې لنیستنې تر 150 منټه د واوري او بارانونو لامل له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ وسکاسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سل یو لس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او څلور څاروي هم تلف شوي دي.
نو موړي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام رسوالۍ په نقره کلی کې د غرد خوېدو له عمله 15 تنه مړ شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلی یو تن اوسیدونکو شیر محمد چې په دې پیخه کې دیار لستنه خپلوان له لاسه ورکړي ازادي رادیو ته یو وویل
دولس بجی او څه باندې او څه کم او دا واقع وشو او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې وبخښي شهید شو هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس کاڅ کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل دغه ولایت په یو کلی کې د واوري خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوی دي.
پنشیر ځکه د روز به
پنشیر لته رو دوه ورځې راځي د سخت واوري شاهد دوله بده مرګه د پرونی واوري د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت سفید شهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هوادوال شهیدان شو. تیر کلونو کې هم ورته پیښې رامسته شوی دي او زموږ ډیره هوادوال قرباني شوی دي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فعلاً راهي موصله
اوس مهال د بدخشان څول وسوالۍ سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان وسوالۍ تلر شو خو له بده مرغه چې لارې بند ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختره جانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالۍ نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو لړلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغېزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په اړه د دوه هی د ورځنی غونډې پایلو د شمیر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام چارواکو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو خبرګونونه پارول دي. د شدوی په دې اړه څه وایي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه یا د ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یوه جدي تشه بللې او ویلې دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په ونډه کې د مترشویو مسایلو هر کلی کړی خو زیاته کړی ده چې پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان په اړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولی شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بیرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د ده په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منزوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی خو زیاته کړې ده چې په یاد غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون له ننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یاد غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. خاغلی نبیل زیاته کړی چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوه د یاد ناسي د پایلو په اړه څه نه دی ویلي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوه د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش تېره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سوله ییز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه. خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د دوه له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه د جګړې د ټولو خواوو او یا هم د ټولو مخالفینو استازو د طالبانو ضد جبهو، د بشري حقونو فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود، خبرې اترې هغه وخت مثبتې پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي، ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یو بحث کې شتون ولري.
د یاد غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو. په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه یې کړي اوسې نه دي کړي.
د دوه دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمه سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړ شوه. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازي توپ سلور تنو برخه اخیستی و. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمه و نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلی پوځ په تیر څلور ساعتونو کې بیا د غزې ترنګ کې پوځي عملیات کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې وژل شوي. تفصیل احمد تکل نور.
داسې مهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربان لپاره د پریکړه لیک طرحې ته رایه ورکړي، اسرائیلو د غزې د ترنګ پر یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حملې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رایه ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېلوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې د اسرائیلو د بېدریغه حملو په پایله کې د غزې ډیره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له 3 برخه وګړي یې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان کې د روسي او څوکلونو د وچکالۍ په اړه باندې تسره تفصيلي راپور شریک کړو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې لډیرو کلونو راځي وچکالۍ او ځپلې ده. په تیرې د هیواد د لویدیز او د جنوب لویدیزو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ او لکبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک د اوبو د نشټوالي له وجې د خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کارکیلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.6% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وایي 50 کلی خالي سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خولته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداری او مالداری هم ځکه خشک او مالدار هم ولاړې ځینې.
په فراه ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکواو، د مرکز فراه ختیس چې په خوا یې ډېر اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډېر کوکنار کړل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډیره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کېږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګې او وزې ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوښان ډیر وروره دا وچکالۍ چې رااله 25 دانې اوښان ونږدې دا موږ خرڅ دغه اوس دغه یو وخت لاس دانې پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سوبره ازوغات ګران یو بنسته په بیاوانو په دښتو کې سم خرڅو یا ګران یا ارزان بار خپل د
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستون زده غده د وبو سره ډیر په تکلیف شنه شنه باغونه موچ ول شنه شنه شان موچ ول نو د وبو د نسته سره مخامخ یو وب نسته دی او خشتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځ ته د خلک را جمع سي وب نه د وبو د نسته سره پر خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بازګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې آبی کروندې بلکې للمیز مکه د اوبو د کمښت لوجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 200-300 کور پراته دي، ټول د غللین دکلری یو جری پایم زکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارز دار غنه واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټی یا شنه سبیر ته وځو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالی له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکې نه دي کړلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. او کومه پټی چې آوي وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولای شي. د موضوع د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی هیواد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي کښېني، نو هغه کولی شي چې د په انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهیي او رسانی، چې مثلا د ډېر ساده شیان مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګان وو هلته په کابل کې، هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول، په هغه کې به اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل وروختله د لوړ سطحو ته چیرې چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې دوی اوبه واچي او هلته مثلا یو کوچنی سرای ورکړي چې مستقیم هغه ریښې ته هغه چیرې چې د نیالګي د شنولې دي هغه ځای ته اوبه ورورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم هغه ریښې ته د کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت هغه ځای ته اوبه ورته رسولې، او ضرورت ودې ته نو چې مثلا ډېر اوبه په لښتې کې ورته راایله کړي او هغه اوبه کړي. او دا د ټولو اسانه، کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبو رسونی سیستم دی چې دا کولای شي حتی خلک کولای شي په غرونو باندې د درخت نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بل خصوص په ګرمسیر منطقو کې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبې کوي. د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی اکتوبر کې هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي، یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه ځمکه لري، کېدای شي چې 25 جریبه ته اوبه د شخ کولای شي خړوبې کې ضرورت ودی، ځکه چې سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل یې ډېر ضعیف راځي. کېدای شي چې 25 یا 10 جریبه او هغه دومره تاوان چې دی په
دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دوی کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او اوږد مهاله باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلک اول خو ځنګل باید چې ونه وهل شي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وسي، او د بلې خواسه د ځنګلاتو کښېنول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسیره منطقو کې چې اوبو سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول شي چې بېرته د ځنګلات ریوایو شي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم شي، دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او دا څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېرېږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنی کولای شي چې یعنې هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هواد له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې هم دره زیاتونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیرای زیرمو ویلې کېدو او د ځمکه د کورې تودوخه ته په پام سره خلک باید د اوګدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو وسی. د ښاغلي هواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزی حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملی نکړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې